درنو اوریدونکو سلام په کابل کې ته بجې شوې په رواني اوسات کې دوه خبرونه تان نڅنګ یو درسي سات به ووري خو ترغه مخکې خبرونه او راپورنه د ایران د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي افغانستان کې وضعیت پیچلی دی او یو عمده حل لار د ټولګډونه حکومت جوړول دي. عبداللهیان پرون شنبه په تهران پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل طالبان د افغانستان د ټولنې د واقعیت یوه برخه دي خو ټول واقعیت نه دي. هغه د افغان کډوالو په اړه وویل
تاسی دا افغانستان وګړي وګوري هر بحران چې په هیواد کې راسي دوی زموږ پر لوري راځي. موږ په واقعیت کې 15 میلیونه افغان کډوال په خپل هیواد کې لرو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په وینا طالبان نن د داعش ډلې په وړاندې جنګیږي خو دا په دې معنی نه ده چې ټول ګډونه حکومت یې نه جوړوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې 14,000 افغان کډوال د ایران له خراسان رضوي ولایت څخه ایستل شوي او افغانستان ته لیږدول شوي دي. د بشری حقوقو مدافع رحیم جامع غوښتنه کړې چې د طالبانو لخوا له بشری حقوقو د سرغړونو موارد باید مستند او څېړل شي. د ښاغلي جامع څرګندونې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا برخې پرون پر خپل ایکس شبکه خبرې کړې. ښاغلي جامع په خپلو څرګندونو کې د دغو سرغړونو د مستندولو لپاره د قوي حساب کتاب غوښتنه هم کړې. د نومبر میاشتې 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه چې په دې مناسبت د بیلابیلو سازمانونو لخوا یو 14 ورځنی کمپاین پیل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان له هغې ورځې راهیسې هره ورځ د ښځو د حقونو او د بشري چارو د مدافعانو څرګندونې خپروي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې د طالبانو په کنټرول کې د وایي د ژمي له راتګ سره د ښارګوټو او د دنګو ودانیو مسؤلان دنده لري چې خپل د تودولو سیسټمونه برقي یا غازي کړي. دغې ادارې پرون شنبه پر خپل ایکس شبکې لیکلي چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یې په ګڼ میشتو سیمو دنګو ودانیو او ښارګوټو کې د خبرتیا لپاره څه باندې 2000 اطلاعیې خپرې کړي دي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د دوی څارونکي شپه ورځ د کابل ښار په ټولو برخو کې د هوا د ککړتیا سرچینې څاري او له سرغړونکو سره به قانوني چلند وکړي. خو دغې ادارې نه دي ویلي چې دوی د کوم قانون له مخې له سرغړونکو سره چلند کوي. څه باندې 2 کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته طالبانو ټول نافذ قوانین او اساسي قانون ملغی اعلان کړل. په دې موده کې د چاپیریال ساتنې په اړه هم د طالبانو لخوا کوم نوی قانون نه دی جوړ شوی. د کرکټ تر 19 کلنو کمومره ملي لوبډلانه د کابل پر وخت د سهار 10 بجې په خپله دویمه لوبه کې له نیپال سره مخامخ کیږي. د کرکټ بورډ ویان نسیم سادات د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه لري چې افغان لوبډله په ابوظبي کې کیدونکې نننۍ لوبه وګټي.
افغان د 19 کلنو کمومره لوبډله نن د آسیا جام په لړ کې خپله دویمه لوبه د نیپال په وړاندې ترسره کوي. که څه هم لومړی لوبه د افغان لوبډلې په بریا تمامه نه شوه، ولې تمه کیږي چې نن به افغان لوبډله دا سیالي وګټي ځکه زموږ لوبډله قوي لوبډله ده.
په آسیا جام کې تر 19 کلنو کم عمر افغان لوبډلې خپله لومړۍ لوبه د تېرې جمعې په ورځ د هند لوبډلې ته وبایلله. د افغان لوبډلې بله لوبه به در روانې سه شمې په ورځ له پاکستان سره وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر اتمی تړون چې تهران د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره لاسلیک کړی و بې خاصیته وباله. حسین امیر عبداللهیان چې پرون شنبه په تهران کې خبرې کولې هیواد وویل هیواد غواړي پر اتمی تړون چې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورڅخه په یو اړخیز ډول وتلی و بیا کتنه وکړي. عبداللهیان ویلي څومره چې مخته ځي دغه تړون هومره بې خاصیته کیږي او دوی به هیڅکله ځانونه د تړون په تنګ تونل کې راګیر نه کړي. په 2015 میلادي کال کې د تړون له مخې د نړیوالو بندیزونو کمیدو په بدل کې تهران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو پریکړه وکړه. درنو اوریدونکو لکه څنګه مو چې یادونه وکړه په روان یو سات کې دوه خبرونه درته لرو خو تر هغه مخکې دوه راپورونه. د بشری حقوقو سازمان وایي په افغانستان کې بشری وضعیت په ځانګړي ډول د افغان ښځو او نجونو لپاره په خرابېدو دی. نن د دسمبر میاشتې 10مه د بشری حقوقو نړیواله ورځ ده او په داسې حال کې نمانځل کیږي چې طالبان له هم د ګڼو سازمانونو لخوا له بشری حقوقو په سرغړونو تورن کیږي. په همدې حال کې په پام کې د نن او سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د قطر د یو بنسټ او د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت په نوښت په دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان د بشري وضعیت پر موضوع بحث وشي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په باب د اندیشنو په دوام د بشري حقوقو د څار سازمان یوې چارواکي یو اربیا له نړیوالو دې موضوع ته د پام لرنې غوښتنه وکړه. دا غوښتنه داسې وخت کیږي چې نن د دسمبر 10مه د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده او داسې وخت لمانځل کیږي چې ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو او نجونو پر اوسنی وضعیت اندیښنه ښوولې ده. د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار پرونه وخت ازادي رادیو ته ویل په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره شرایط په سختۍ دي.
Sadly, on this International Human Rights Day,
په افغان سره چې د بشري حقوقو په نړیواله ورځ په افغانستان کې د منځلو لپاره هیڅ هم نشته. افغانستان له هم د ښځو حقوقو لوی بحران سره مخامخ دی او دغه بحران نه یوازې په کېدو نه دی بلکې په خرابېدو دی. موږ وینو چې طالبانو د وخت په تیریدو سره د خپلو افراطي مقرراتو عملي کولو ته په شدت دوام ورکړی دی. د افغان ښځو او نجونو لپاره وضعیت لا پسې سختېږي.
دا څرګندونې داسې وخت کیږي چې نن او سبا د قطر پلازمینه دوحه کې د یوې غونډې پر مهال د افغانستان د بشري وضعیت په ځنګړي ډول د ښځو او نجونو پر ستونزو خبرې کیږي. د قطر د کړکیچ او بشري حقوقو څېړنیز مرکز او د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې قرباني دي. د دغه مرکز په اعلامیه کې ویل سوي چې په دې غونډه کې به مخکښ متخصصان د نړیوالو بنسټونو استازي او نور شکیل اړخونه د افغان ښځو او نجونو د تعلیم او کار په وړاندې د پروتو خندونو په اړه خبرې وکړي. د دغه غونډې سپارښتنې به وروسته په قطر کې بلې جوړیدونکې غونډې ته وړاندې سي. طالبان ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. د ځینو نورو شخصیتونو ترڅنګ د ښځو څلور فعالانی جولیا پارسی، منیجه صدیقی، ندا پروانی او پریسا آزاده لا هم د طالبانو په بند کې دي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذې رینا امیری د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو د دغو فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. بل لوري ته د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي ټام ویس چې له دوشنبې څو هیوادونو ته سفر پیل کړی له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو وروسته قطر ته هم ځي. هغه ویلي د دې لس ورځني سفر په لړ کې به د پاکستان ترڅنګ متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ سي. طالبانو د 2021 د کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیمه منع کړې دي. دغه راز یې د 2022 د کال په دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې او په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو کار هم منع کړ. ښځې عمومي حمامونو، تفریحي پارکونو او ورزشي کلبونو ته نشي تللی او د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د دوی کار منع اعلان شوی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په تبعید کې د افغان خبريالانو فدراسیون وایي لنړیوالو بنسټونو غواړي چې پر طالبانو فشار راولي څو د خبريالانو په وړاندې له دښمنۍ ډک چلند څخه لاس واخلي. دغه فدراسیون ویلي د هرې ورځې په تیرېدو سره په افغانستان کې پر غیر دولتي رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو فشارونه په زیاتېدو دي. طالبانو په تبعید کې د افغان خبريالانو فدراسیون د پرونی اعلامیې پړتنه دي ویلي، خو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د افغاني او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې پر غیر حکومتي رسنیو او د هغوی پر کارکونکو فشارونه په زیاتېدو دي، په تبعید کې د افغان خبريالانو فدراسیون په دې برخه کې له نړیوالو بنسټونو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. دغه بنسټ پرون په یوه اعلامیه کې وویل د رسنیو د ملاتړ له نړیوالو بنسټونو غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د خبريالانو په وړاندې له دشمنانه دریزه لاس واخلي. دغه بنسټ د طالبانو د استخباراتو لخوا د طلوع خورشید رادیو د پخوانی خبريال زمير زهير د نیول کېدو په مناسبت د اعلامیه خبره کړې ده. ویل کیږي نو موړی ایران ته تللی و چې افغانستان ته لستنیدو سره سم تیرونه د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. په تبعید کې د افغان خبريالانو د فدراسیون ویندوی حشمت الله وجدانی پرون ناوخته ازادي رادیو ته وویل په ټوله کې په افغانستان کې رسنۍ له ډول ډول فشارونو سره مخامخ دي.
د طالبانو دراتک سره پر رسنیو او خبريالانو باندې ډول ډول محدودیتونه ډیر خبريالان دې ته اړ کړی چې هواد پریدي او نورو بهرني هوادو ته ولاړ سي. په دې ورسته کې د خغل زمير په نوم خبريال کله چې ایران نه بیرته افغانستان نه راغلي دوه طالبانو د استخباراتو لخوا نیول سوي ده. په تبعید کې د افغان خبريالانو فدراسیون لنړېوال بنسټونه نغواړي چې پر طالبان فشار راولي چې تر خبريالانو او رسنیو په وړاندې د تاوتریخوال نه لاس واخلي، کانه د افغانستان رسنۍ به سقوط سره مخامخ سي او ډیر خبريالان به د تا اړ کې سهواد پریته او نورو بهرني هیوادو ته ولاړ سي.
طالبانو په تبعید کې د افغان خبريالانو فدراسیون د پرونی اعلامیه په باب څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د افغاني او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ تجمندي لبلې خو د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای وای پر افغانستان د طالبانو د سباندې دو کلونو واکمنۍ په محل د افغانستان شاوخوا 50% رسنۍ غیر فعال شوي او د رسنیو او یا سلنه کارکونکو یا هم خبريالان وزګار شوي دي. نای بنسټ ازادي رادیو ته ویلي په دې موده کې ګڼ مسلکي کادرونه له افغانستانه ووتل او په افغانستان کې د اطلاع رسونی او خبريالۍ کار د فزیکی، مادي او معنوي امکاناتو د کموالي له کبله کم شوی دی.
درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې تاندې څنګه یو درسي سات خبرونه ووري. د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو ستون زده هم ده چې په کم عمر کې کوژدې او ودونه ورته کیږي. پاکه ممر کې وادت ستونزې جوړولای شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟ دا به په دې خبرونه کې را سره ووري.
اغه عقل پوخوي اغه خپل خپل باندې ولاړ وي.
سن کچيري کم وسيږي د رواني لحاظ هم د جسمي لحاظ تکامل ته نه رسیدلي.
د انجلي ساتنه مشکله ده وره کوله نه دا یو اشتباه ده.
په افغانستان کې اوس هم ډیر انجونی او هلکان چې قانوني سنتنوي رسیدلي دا دوی له خوا کې پرته ودونه ورته کیږي. په داسې وسن کې چې دوی نه د مسولیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي، د ځوانانو د ژوند لاره له ډیرو اغزیو ډکولی شي. د کندهار اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غمه خلاص کړي، خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي.
یو خو مشکلات به کور کې مشته باندې رو، بیا به دغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږي، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم، په دې چې موږ یعنی اول خو کښنیوالي ورکو، دوام بل دي چې هغه وینو چې آماده ده دې ته نه ده. دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه ده، یعنی دغه د ورس مرواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده وره کوله، یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکي ځوانان د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي، په همدې خاطر یې له واده وروسته ژوند د زقوم په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي، څرنګه باید دی اولاد منځ کې وقفه راوړي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو زر به ورکوي، هغې اولاد تحصیل ته نه ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل دی. ګورئ کورنۍ کله چې هم نفوس ډېریږي د دیو دا مصارف ډېریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست اوسیدونکي معصوم جان معصومي چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته یې په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا